سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه سفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پایل خبرونه کوو. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن شنبه د غیوا د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي عبدالله عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیز غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. دا لکه چې درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر ده. تر اوسه د ازبکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د ګوتو په شمېر هیوادونو دی چې له طالبانو سره رسمي تعامل لري. د طالبانو حکومت سبا یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د زمریات 28مه د دوی خبره له انګریزي استعمار د هیواد د خپلواکۍ د بیا کټلو 115مې پرتمینې کلیزې په ویاړ ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو د افغانستان په ځینو ولایتو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازي امان الله خان پر مخ رنګونه شیندلي وو چې دې کار یې عکس العملونه هم پارولي وو. له نن 115 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازي امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. زبی الله مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. مجاهد نه دي لیکلي چې اماراتو په مشخص ډول په کومو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړی. په خپله د متحده عربي اماراتو حکومت د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. ملا حسن وړمه ورځ په کابل کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مراسمو کې برخه نه درلوده. په کونړ کې په دوو جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نهو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله عنیف باختر اژانس ته ویلي تېره شپه د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر کې یوه کورنۍ مسمومه کړای شوې چې له کابله درې ماشومان مړه، 15 نور کسان د نورې درملنې لپاره د ننګرهار او زوی روغتون ته رسول شوي. د هغه په وینا ډاکترانو د بستر شوو کسانو حالت مخ په ښه کېدو ښوولی. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا تر اوسه د مسمومېدو لامل نه دی معلوم. بلخوا په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په چاپې درې ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتو له امله څلور تنه ټپیان شوي او یا د کورنۍ ته ګڼ مالي زیان اوښتی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دېره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري کې په یو راپور کې ویلي وو 2024 کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړی چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاهو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې په شپږو ساحو نسکورې کړای شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن د غزې ښار په دیر البلا کې د ګزړ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. ویل شوی په دې ناروغۍ یو تن لس میاشتنی ماشوم مخته شوی. دا په دې قلمرو کې چې د اکتوبر میاشتې له 8مې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده په وروستیو کلو کې د ګزړ لومړۍ مثبته پیښه ده. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي کله چې په ماشوم د ګزړ نښې ولیدل شوې په اردن کې معایناتو شول او معلومه شوه چې په ګزړ اخته دی. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه ګڼل کېدل چې د ماشومانو دغه وژونکې ناروغۍ پکې ختمه شوې نه وه. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو هلته هم لوستلی شئ. د سر راپور مدادې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی. هلته د اماراتو له رئیس شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم کتلی دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو پر بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده.
لوړ پوړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی.
فرانسوی د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي.
اگر از 2027 بررسی بکنم اول به عنوان
له 2018 کال د اگست میاشتې کزه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم. له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکاري په توګه له فدراسیون لری شوم.
دیوی افغان میرمنی غږو چې وی طالبانو هر ډول لاکونه تر پښو لاندې کړي. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي، نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی، خو د متحده عربي اماراتو ولسمشر ورسره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لیست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنه یې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دا سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پوړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کار پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه یې د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کېږي کوم چې په ملګرو ملتونو کې وجود لري، ولې ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلا راجع کېږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لیست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې بلاس لرلو تورن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
فرانسه وای د افغان میرمنو په وړاندې ل تاوتریخوالی او په بیلابیل برخو کې د ونډې لمنځوړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به د عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې دغه شان راغلي: فرانسه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو دوامداره سرغړونې غندي او ټینګار کړی شي پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د منلو او توجیه وړ نه دی. اخو یوش میر افغان میرمنی وایي د طالبانو د واکمنۍ په مال دوی په ټوله معنا له ټولنې اسف شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اگست 14 د یو بیان په خبرولو سره ویلي تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په وی برخه کې راغلي: طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1523 شمیرې پریکړه لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پرله پسې ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اگست 15 په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کال پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خبرې شویو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني لوري په بیانونو کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې لمنځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمیر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوې دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمې اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
د 2021 کال د اگست میاشتې کې زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم. له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکاري په توګه له فدراسیون لرې شوم، او په آخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بېعدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د دریم کال یوې محصلې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل: د هرې ورځې په تیریدو پوهنتون ته ادبیاتک په اړه هیلې مړاوي کیږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو یې موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تیریدو طالبانو د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یو کورنۍ خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه ده نیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د غلوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ورسلاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بيزو تڼاکو وایرس لدریو تازه سبچو پیښو د یو کس تمرینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې وایرس ورانتقال نشي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوانې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او وېره شته چې دا وایرس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دې وایرس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دې وایرس د چټک کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښولې. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
له شمالي جنوبي افریقا، سویډن او بلخره د افغانستان په گاوند د پاکستان خیبر پختونخوا کې د بيزو تناکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له سپتې دوه وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بيزو تناکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن سوي. هغه آزادی رادیو ته وویل
منګه د کورنۍ ماماګان مې دي د مور طرف نه مې کوم خپلوان دي دا وسل ته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا کدا په غوي باندې ولګيږي او افغانستان ته راځي دلته کورنۍ دي نو دا حتمان سرایت کوي یو بل ته انتقالي. د افغانستان روغتیا سیستم هغه سي پرمختللای نه ده چې د تداوی وکي. افغانستان کې هر مرز په ډیر چټکۍ باندې پرمختګ کولای شي ځکه موږ هغه ټکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرزونو مخنیوي کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو اسلام الدین سرګند هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عام روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید پلاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ته ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت باید مخه ونیسي.
خدا چې پر وخت یو کړی کله چې ډیر انسانان د دغه پیښو څخه اغېزمن شي دغه ناروغي څخه هغه باندې اخته سي بیا پر د وخت وروسته بیا که علاج درملنه وشي هم به زوم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بيزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هېواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت په خبره په ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنځشنبې په ورځ د بيزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونو تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتانی ناروغۍ متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رېزش ودي او کله کله جلدي لکه په وجود کې پیدا کیږي خو په کم واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا اچ آی وي په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کیږي په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي له یو انسان د بل انسان سره د تماس په واسطه باندې جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بيزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل شي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یو ویس ورځو په اسانه نه تشخیصیږي خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بيزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بيزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2020 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. حماس ډلې د جمعې پر ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دور ځنۍ مذاکرو په وړاندې په مال وړاندې کړي. دغه وړاندیز هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له باندې د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا ور په مصر کې وشي. دا هم د فرانسې خبری آژانس په حواله باندې د راپور تفصیل.
تر اوسه په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنی جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې شوی یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر پلازمینه دوحه کې لتیری پنځشنبه هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایی کړي چې په میمیاش کې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوی ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوی طرحې د منلو لپاره ښکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتی خلاوی لري کړي او دوی به پر روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس لمنګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخصي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې ټاکل سوی تر بلې اونۍ پورې د مصر پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولی چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری آژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولی چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له منځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سره وسی چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطیني بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه یې د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یوه اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای سول.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوې مرکز په خلاف په سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی دی. له وانت وایګل درې څخه کونړ او پارون ته غځېدلې سړک بند کړی دی. خلک دا اعتراض هم کوي چې ولسوالۍ لپاره د وایګل لوی کلی له کابل راغلي پلاوی پانډیوالۍ ټاکلی او د دوی پاکي زیاته کړی دی. د وایګل ولسوالۍ د منظوري او ورته د ځای ټاکلو په اړه چې د طالبانو مشر کوم فرمان ورکړی هغه کې لیکل شوی چې ځای باید د ځایي قومونو په خوښه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نه منو.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه وسدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل رحمان اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوریت نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غني غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغو کې هم ډېر خطایان هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه ځای ته متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم ځای چې مونږ تعین کړي دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاسېدلي خلک وایي اعتراض او لار بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا لارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل پونو یا بیله پونو ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي همشدیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې پونو دی همشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړي دي. د ویګل لسوالی بیرونی ساحه سر نخلون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسو راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نه ته لوړ شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نه سوال خلک ولیدلې دي، نه مرسي وسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي، چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د دې غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمانم زبی هلادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هم احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي.